د ماخام شپږ بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل د نننې ماخمنې خبري مجلې ته تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو و باورې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر مولا عبدالرؤف خادم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی نور موضوعات او راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نورياس نوري چمتو کړي
سرکې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې دی او مسول دی وجل کېدو خبره کوي د روسي ولسمشر وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمن د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه د بندیزونو د لسل پراخېدو سره موافقه وکړه خو هغه به تر هغه نه عمل کیږي تر څو ولیدل شي چې د اوکراین د سولې په اړه وړاندې شوې غونډه څه نتیجه ورکوي د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې دی او مسول د وژل کېدو خبره کوي د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر لخوانن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې عبدالرؤف چې په خادم مشهور د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ په ساداتو کلي کې په یو حمله کې وژل شو له هغه سره په دې حمله کې د هغه پنځم ملګري هم وژل شوی دی په عین حال کې د هلمند امنیت قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې عبدالرؤف په هلمند کې یو داسې وسلواله ډله رهبری کوله چې نقابونه پر مخو
نن د ازان دره منځکه کې اته وی بریڅ وای دا په دې کې شپږ نفر مو سوي دي څلور نفر شمالي وزیرستان اتوادي او یو نفر د ګروپ خادم اخشیدا چې د هرات اوسیدون کړه او په اغلب ګمان منځ ته خپل هم شامل ده
په دې اړه نور جزئیات ورسته خبرونه کې اوریدلای شئ د حکومت اجرایی ریاست وایي په کابینه او دولت کې د شاملې دولو لپاره د معیار یوازې جهاد نه دی بلکې په دې برخه کې وړتیا تخصص او تجربه هم په پام کې نیول کیږي د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن دا خبرې د جهادي مشر اسماعیل خان د ورستیو څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وکړي
حکومت افغانستان به این اشخاص افرادی که دارای تجربه کاری دانش کامل دارا باشند اونا عضویت حکومت پیدا میکنند و این حکومت اشخاص افرادی که به جهاد نبودند به حیث وزرا و پستهای دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند جهاد
اسماعیل خان تیر ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت ټینګ نشي فیصل همدارنګ وویل چې ټول افغانان د حق لري چې د هیواد خدمت لپاره په حکومت کې ځان شریک کړي د افغانستان سرحدي پولیسو قماندان وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو ستونزې به هواري کړي د پولیسو سرحدي قماندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه غونډه کې همداراز ژمنه وشوه چې د ډورن د کرخه په اوګدو کې به د امنیت ټینګښ لپاره هڅه ګرځندې کیږي په دې ورستیو کې د افغانستان سرحدي پولیسو د قماندان په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی و ترڅو له پاکستانی خوا سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی په هغې مرکه کې چې د مصر دولتي ورځپاڼې ال اهرام نن خبره کړې پوتین ویلي دي چې مهم ټکی دا دی چې هیڅوک باید د دې هڅه ونه کړي چې له دغه وضعیت څخه یو اړخیزه ګټه پورته کړي یا هم د دغې پیچلې مسئلې د متعادل او عادلانه حل لارې لپاره له هغه څه نه چې ورته اړتیا ده د زیات څه لپاره چنې ووهي د پوتین د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې خبرېږي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل دی د نړۍ له قدرتونو سره د یوې ښې اټومي روغې جوړې ملاتړ کوي داسې یوې روغې جوړې چې یوه خوا هم خپلو ټولو غوښتنو ته ونه رسیږي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه د بندیزونو د لسل پراخېدو سره موافقه وکړه خو هغه به تر هغه نه عمل کیږي تر څو ولیدل شي چې د اوکراین د سولې په اړه وړاندې شوې غونډه څه نتیجه ورکوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو نن په بروکسل کې وویل چې په اصولو کې دغه بندیزونه به تر هغه په خپل حال وساتل شي او نه به عمل کیږي تر څو ولیدل شي چې په وضعیت کې کوم بدلون راځي او کنه هغه وویل چې اروپایي اتحادیه به د فبروري په 14مه یو وار بیا وضعیت وڅېړي نن مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په مینسک کې د اوکراین د سولې په اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې په باب شک څرګند کړ ویل چې دا تر اوسه نه ده پخه شوې چې د مینسک غونډه به جوړه شي او کنه د یو بل خبر لمخې د اوکراین پوځ نن وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 1.5 نور روسي عسکر د اوکراین خاورې ته داخل شوي دي. په دې سره د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره د مرستې لپاره د روسي ځای په ځای شویو عسکرو شمیر چې کیف ادا کوي له 10,000 څخه اوړي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیشنکو په کیپ کې خبرالانو ته وویل چې پر دې سربیره د شنبې او یکشنبې په ورځو د اوکراین ختیځ ته د روسیې د ګراډ توغندیو د ګزمې ټانکونو او موټرو په ګډون 300 پوځي وسایل او تجهیزات داخل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو تیره میاشت روسیه تورنه کړې وه چې د اوکراین خاورې ته یې له 9,000 زیات سرتیري او 1500 ټانکونه، درانه توپونه او زغروال ارادي استولي. خو د روسیې ولسمشر په دې اړه له کره شواهدو سره سره د اوکراین ختیځ ته د ځواکونو له استولو انکار کوي. د عراق امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي نن د بغداد په شیمیشته سیمو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. پولیسو وویل د بغداد په شمالي قدمیه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي، په یوې ځانوژونکې حملې کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. په بغداد کې د ځانوژونکې حملې په اړه د عاقل عبدالهادي په نوم یو عیني شاهد رویترز آژانس ته وویل یو سړی له یو موټر راښکاره شو. هلته د څار کمرې شته. هغه څو قدمه واخیستل، خپل جمپر خلاص کړ او ځان یې والوزو. څو ساعته وروسته د بغداد په شمال ختیځ د حسنې سیمې پر یوه ګڼګوڼې واټ یو بم وچاودید چې یو تن یې وواژه او اووه تنه نور یې ټپیان کړل. او د مصر چارواکي وایي پرون د قاهرې په یوه سټډیوم کې د فوټبال د مینهوالو په ټیل ماټیل کې 19 تنه ووژل شول. مخکې په دې پیښه کې د وژل شوو شمېر له دې زیات ښودل شوی و. دا ولې دې سات مهم خبرونه
یا ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او رئی قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. اسلامی دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د خپل لمنې د غزولو لپاره د هڅو په پیل کې سخته ضربه ولیده او د افغانستان قومندانی ووژل شو. په یو مرکه کې به واوري چې د ملا عبدالرؤف خادم وژنه د افغان ځواکونو په وړاندې د پرتو ستونزو اهمیت ښیي.
دا د افغانستان د امنیتي ځواکونه قوت ښایي چې قومندان د داعش سره د 15 کسانو وژل کیږي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو پر لارو چارو نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې بحث وشو. د حکومت اجرایه ریاست د هرات د جهادي قومندان اسماعیل خان تورونه چې وای په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده ردوي او وای د کابینې د غړیتوب معیار جهاد نه بلکې مسلکي پوهه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګري ملتونه وای په یمن کې د بحران د ختمولو لپاره ښکیل اړخونه خپلو کې خبرې کوي. د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. مخامنه خبری مجله اوري د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې د مشر په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې حضور نه لري او په کار نه ده چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د مسول په ګډون د دغه ډلې 15 کسان وژل دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې عبدالرؤف مشهور په خادم او ملګری د هلمند په ولایت د کچکی ولسوالۍ په سادات کلی کې پنهښ شوې دي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي دي چې قومندان عبدالرؤف په تیر یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف و. دا نوی عملیات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان یوې خبری غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار نه ده چې دغه ډلې په ګټه تبلیغات وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرانس کې د اسلامي دولت ډله سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ او وی ویل هیله لري چې سیمه ییز دولتونه نور له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. په عین حال کې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عبدالرؤف له څلورو وزیرستانیانو سره د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنیت قومندان نبی جان ملخل رسنیو ته ویلي چې نوموړي کس یو ډله نقاب پوشان رهبری کول، خو ښاغلی ملخل په دغه ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه نه تاییدوي. افغان امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام واړول شي، ځکه که دا موضوع جدي ونه نیول شي د افغانستان د امنیت لپاره به په راتلونکي کې یو ستر ګواښ وي. د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله ته متوجه نه شو کامل غواسته هته دام عین شبکه ده لکه پخوانی ته مخالفین فقط هغه د نوم یې بدلیږي نور عین شاید عین مخالفین دي اما عین د نورو چې څه کول هماغه کاروایي به دام کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي دولت نښې نښانې لیدل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عمومي قماندان ملا عبدالرؤف خادم د وژل کېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي د وایي چې عبدالرؤف خادم د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی او د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش دا قماندان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له منځه تللی دی. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت ادارې له یو پخواني مقام شفیق طاهری سره خبرې کړې دي. د ښاغلي طاهری نظر واورې.
اول خدا وایم چې داعش په افغانستان کې ان شاء الله د افغانستان د خلک په منځ کې د ایديولوژیک له لحاظ ځای نه لري. ځینې ګروپونه دي چې هغوی د ځینې ناراضیتونو په لحاظ د طالبانو له خوا نه جلا شوي دي او د هغوی ملګریتوب اعلان کړی دي. کله د هغوی رهبران او لیدر او سرګروپ او یا قومندان وژل کیږي نو خامخا یو څه مقطعي او موضعي تاثیرات رامنځته کیږي. تر هغه وخته چې د دوی مشران وژل کیږي نه د دوی هغه اساسي پایګاهونه چې اکمالاتي پایګاه دي تمویل کوي دوی تر هغه وخت چې هغه پایګاهونه لمنځه لاړ نشي نو مشکل ده چې موږ وایو دا ډیر تاثیر لري لوی تاثیر لري. دا د افغانستان د امنیتي ځواکونه قوت ښایي چې په کچکی کې هغوی عملیات ترسره کوي او یو قماندان یو نامنحات قماندان د داعش په نامه سره د 15 کسانو وجل کیږي.
طاهری صاحب دغه شان عملیات تاسو د افغانستان په ملي امنیت اداره کې مخکې کار کړی دی. دغه شان عملیات د افغان استخباراتي معلوماتو پر اساس لنړیوالو سره په هماهنګۍ کې ترسره کیږي او کڅنګه
مراد صاحب کله چې عملیات لوی وي کله چې عملیات شراکت ته ضرورت ولري نو خامخا بین المللي قواو سره ناتو سره دا شریکه کیږي. خو کله چې د افغانستان د مسلح پوځونو په پلاس کې وي او د هغوی په صلاحیت کې وي او د هغوی په قدرت او طاقت کې وي نو هغوی بیا مستقل عملیات کوي او ان شاء الله دا عملیات هم مستقل وي.
داعش یا د اسلامي دولت په نامه دا ډله چې دا کڅه هم چې افغان مقامات له دې مخکې نه تاییدوله اما اوس د ملي امنیت لخوا په اعلامیه کې ویل کیږي چې پلانای سیمه کې د داعش اسلامي دولت مسؤل وژل شوی دی. دا اوس افغان مقامات تاییدوي چې دا ډله په افغانستان کې په یو نه یو ډول فعالیت لري.
ما اول وویل مراسته چې ان شاء الله داعش د افغانستان د خلک په منځ کې ځای نه لري. خو ځینې افراد دي چې هغوی د طالبانو نه ناراض دي یا ځینې مسلح کسان دي چې هغوی د خپل اهداف او لاستراولرو په خاطر کله ځان یو ته دغه کوي ارتباط ورکوي کله بل چا ته ارتباط ورکوي نو کدی ویلي دي چې دا د داعش یو مسؤول دی یو قماندان دی نو زه منم ځکه چې خامخا هلته اطلاعات موجود دی او دقیق معلومات دی او دقیق استخباراتي معلومات دی چې ملي امنیت ویلي دي دا د داعش مسؤول وو زه منم.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی مقام شفیق طاهری و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش د قماندان ملا عبدالرؤف خادم د وژنې په اړه خپل نظر شریکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او د افغانستان پاکستان او چین لمړنۍ ستراتیژیک درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استازو د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت خبرې وکړې. سیاسي څېړونکي د افغانستان په سوله کې د چین او پاکستان رول ګټور بولي او وایي کدا دواړه هیوادونه د زړه له کومې کار وکړي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان، پاکستانی او چینی چارواکي په لومړنۍ ستراتیژیک درې اړخیزه غونډه کې مهم او هر اړخیزو توافقاتو ته ورسیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د درې واړو هیوادونو استازو په دې غونډه کې د سیمې په وضعیت او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو نظرونه تبادله کړل. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د سولې د ټینګښت او سیمه ییزو همکاریو په عملی لارو چارو خبرې وشوې.
در این نشست هسته جانب در مورد تلاش های
په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استادو د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې او ویل شول چې دغه خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او د پاکستان او چین په همکارۍ مختزي. همدارنګه درې وړو هیوادونو په خپل منځو کې مهم توافقاتو ته ورسېدل.
د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې مشرۍ چې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې و، د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال خلیل کرزي، د چین د بهرنیو چارو مرستیال او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر کوله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې چین او پاکستان ته سفرونه وکړل او د افغانستان په سوله کې د دې هیوادونو رول مهم وباله. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم ورکول شول چې په تیره نومبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی له قطر څخه د پاکستان په منځګړیتوب چین ته سفر کړی وو، خو هغه مهال طالبانو دا راپورونه رد کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په برخه کې د چین او پاکستان رول له شک پرته ګټور دی، خو په خبره یې دا په دې پورې تړلی چې افغان چارواکي له دې موضوع سره څه ډول چلند کوي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس روح الله امین وایي دا ډول هڅې باید موقتی نه بلکې دائمی بڼه پیدا کړي. دی وایي دا یو بد نوښت نه دی، خو که چیرې په لنډ وخت کې دا تصمیم کوم بدلون رانولي، راتلونکي ته هم دا ډول هڅې بې ګټې نه دي. په دې برخه کې بیا هم د افغانستان دریځ پیاوړی نه دی. موږ د پاکستان او چین په پرتله چې پر موږ بشپړ نفوذ لري، پر هغوی دومره نفوذ نه لرو او فشار نشو پرې راوستلی. که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه کتل کېدل، خو افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې اوس د پاکستان دریز بدل شوی دی. د څېړونکو په باور که د پاکستان همکاري همداسې دوام وکړي او چین هم په دې برخه کې دوامدار مرسته وکړي، له شک پرته چې سوله راتلونکې ده.
په افغانستان کې د سولې د لارو چارو په اړه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په حکومت او کابینه کې د ګډون معیار یوازې جهاد نه دی، بلکې مسلکیتوب، پوهه، وړتیا او کاري تجربه مهم معیارونه ګڼل کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا څرګندونې د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د هغه خبرداري په غبرګون کې وکړې چې ویلي وو که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د حکومت او د کابینې په جوړښت باندې انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم د تورته څرګندونې کړې وي. اسماعیل خان حکومت ته خبرداري ورکړی که مجاهدین په واک او کابینه کې له پامه وغورځول شي په افغانستان کې امنیت نشي راتلای. که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل جهاد د قدرت لپاره معیار نه ده، بلکې وړتیا، پوهه او تجربه معیار ده.
په قدرت کې داخلېدل لپاره معیار یوازې جهاد کول نه دي. چا چې جهاد کوي په دې معنی ده چې باید ټول په قدرت کې اوسي. د حکومت لپاره معیار تعین د خلکو پوهه، د اشخاصو کاري تجربه، د هغوی علم او مربوطه بخش کې د هغوی مدیریت دی.
په خواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د یک شنبه په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته په وینا کې په حکومت د پخوانیو مجاهدینو د ونډې پر کمیدو په کلکه انتقاد وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې صادق او وطن پالو کسانو ته وزارتونه ورکړي. نوموړي د اوسنۍ کابینې په جوړښت هم انتقاد وکړ او ویل چې ټول یې دوګونی تابعیت لرونکي او کمونستان دي. اسماعیل خان چې په هرات کې د جمعیت پخوانی قومندان او د حمید کرزي په حکومت کې د اوبو، برېښنا او انرژي وزیر و، په داسې حال کې د افغانستان د نظام په جوړښت کې د مجاهدینو د ونډې د کمیدو خبره کوي چې بشپړه کابینه تر اوسه اعلان شوې نه ده او یوازې اتو تنو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په حکومت کې تر ډیره پخواني جهادي مشران په واک کې شامل وو، خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې ټول هغه افغانان چې وړتیا ولري او افغانستان ته د خدمت کولو جوګه وي کولی شي د ټاکلو معیارونو په اساس په کابینه او نورو حکومتي پوستونو کې کار او خدمت وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست عکس العمل د جهادي قماندان اسماعیل خان د وروستۍ څرګندونو په وړاندې واورېده. اسماعیل خان ویلي وو چې په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې د کابینې د غړیتوب معیار جهاد نه بلکې مسلکي پوهه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
میوند یم د کندهار د ولایت څخه. موږ د امیر صاحب ته دا خبره کوو چې ته خو مې دیارلس کاله وزیر یو، په افغانستان کې زوی یم، پنځه څلور کاله وزیر وو. تا اوس کوم خدمت کړی؟ ته په هغه ځای باندې لاس کښېږده. ورته ما ورور د ایرات یا د نیمروز یا د فراه و خلکو ته دا خدمت کړی، ګرد افغانستان دیم خلاص شي. نو موږ د ته دا خواهش کوو چې وروره جار سمه یې کبالا دا خلکو ته او چې بوچ خبرې مه کوه. اوس که تا ته یو چوکۍ در کړې ولا په پارلمان کې در یو نه وړه، نو خلک خو ملامت نه دي. تا اوس خدمت نه یې کړی نو ته سخه به دا خو زله زله ستونزره ستونزره. السلام علیکم میوند.
زما نوم ابوباکر د کابل ولایت څخه په دیارلس کاله کښې تا ته ونډه درکول شوه. تا څه وکړل؟ د هغه جهادیانو د پاره چې پښې وو، لاسونه وو، زامنې په دې جهاد کښې له لاسه ورکړو، د هغو د پاره څه وکړ؟ که تا ته په حکومت یا په دولت کښې چوکۍ درته ورسي، نو بیا د جهاد اک پر ځای ده.
زه سید افغان براک د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. دی په دې شرمېږي نه چې دی په اووه کاله اته کاله په دغه کابینه کښې وو، د دالیه بند، د نغلو بند، د هلمند د کجکي بند. دی څنګه ځان ته مسلمان وایي چې زه یو مجاهد یم؟ مګر د هلمندي کونډې شهیدان په روسانو کښې په امریکایانو کښې نه دي ورکول شوي، یوازې د ایراتیان دا ورکول شوي دي. دا نه مجاهد دی، نه د مجاهد نمایندګي کولای شي. او اشرف غني ته مو دا خواست دی چې دغه خلک چې د مجاهد په نامه باندې دا پنځه دېرش کاله افغانستان خرڅ کړی دی، دغه دې د صحنې وباسي.
زه عبدالکریم اسماعیل خان، دا دې دا خپل نظر ده، دا د مجاهدینو نظر نه ده. مجاهدین جنګ سالاران نه دي، مجاهدین ناامنونکي نه دي، مجاهدین د امن والا خلک دي، مجاهدین د سولې والا خلک دي. مجاهدین په افغانستان مې زړه بدېږي. نور په افغانستان کښې مجاهدین د کوم بل چا په لمسون نه بازي خوړی شي او نه بې وخوري. وسلام.
ستاسو پیغامونه وو چې د اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو ازادي راډیو ته راستولي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو نوی وزیر وایي سره له دې چې دا وزارت د کورنیو بې ځایه شویو لپاره کومه یوه ستراتیژي لري، خو دا ستراتیژي تر اوسه په سم ډول نه ده عملي شوې. سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. جزئیات قسیم سولمل اوروي.
سره له دې چې د کورنیو بې ځای سویو ملي ستراتیژي تیر کال تصویب سوه، خو لا هم په سمه توګه نه ده عملي سوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستراتیژۍ د نه عملي کېدو د عواملو په اړه وویل:
ما ابتدا یک سروې اساسي و دقیق را ضرورت داریم.
موږ لومړی یوې دقیقې سروې ته اړتیا لرو څو پوه شو چې کوم بې ځایه شوي کسان واقعا ضرورت لري او شمیر یې څومره دی. له هغې وروسته موږ په دوو برخو کې ورسره مرستې کولی شو. یا به یې اصلي سیمې ته د بیرته تګ زمینه برابره کړو، او که دا ناممکنه وي په دوهمې سیمې کې د هغوی د جد زمینه باید ورته برابره کړو.
نوموړی وایي د بې ځای سویو له مسلې سره باید د یوې موقتې پدیدې په توګه چلند وسي، او د هغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کولو لپاره باید هڅې وسي چې په خپل سر له یوې سیمې بلې ته کډه سوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په وار وار ټینګار کړی چې د کورنیو بې ځای سویو فرهنګ به نور له منځه وړي. که څه هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سویو کسانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نسته، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې اته لکه کسان بې ځای سوي دي چې عمده علت یې ناامني ده. د دغه ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې یوازې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 1,13,000 کسان له خپلو سیمو کډه سوي، چې د اندازه د بې ځای سویو په شمیر کې زیاتوالی شي.
متاسفانه بعد از سالهای 2007
په خوشینه سره د 2008 او 2008 کلونو وروسته د هیواد په ځینې سیمو کې د ناامنۍ په زیاتېدو سره د بې ځایه شویو شمیر هم زیات شو، یعنی ویلی شو چې په تیرو دوه او دریو کلونو کې دا شمیر زیات شوی دی.
دا مهال د هیواد د نورو سیمو په ګډون په مرکز کابل کې داسې سیمې شته چې له کلونو راهیسې پکې بې ځایه سوي کورنۍ په ډېر ناوړه وضعیت تر خیمو لاندې ژوند کوي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په هیواد کې خپرېدونکي اقتصادي ارقام دقیق نه دي او د کره کولو لپاره دوی د سایل مرکزی ادارې سره ګډ کار پیلوي. د دې خونې چارواکي وایي په بیلابیلو برخو کې د دقیقو ارقامو نشتوالی د ستونزو باعث شوی او د هیواد د ملي پروژو په برخه کې پر تصمیم نیولو یې ناوړه اغیز کړی. د موضوع تفصیل په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې په یواد کې خبرېدونکو اقتصادي شمیرې کړه او یو شان ندي. د دې خونې د عامل پلاوی مشر عتیق الله نصرت چې د دوشنبه په ورځ د اسایل مرکزی ادارې سره د دې ارقامو د کره کولو لپاره په یو کلنلار توافق وکړ، وایي په ټولو برخو په تیره بیا د صنعت په برخه کې د کره شمیرو نشتون له ستونزو سره مخ کړی دي. ښاغلی نصرت وایي دا ارقام به ډیر ژر دقیق شي او له هغې وروسته به طرحې او پلانونه د هغې مطابق جوړیږي چې تر ډیره به د سوداګرو او غوالو سره مرستي وکړي.
من بعد هر ارقام کې
له دې وروسته ایرای کوم کې ټول ارقام باید د ایسای مرکزی ادارې لخوا تایید شي. د دې سره به هغه بې باوري چې د ارقامو په اړه اوس په افغانستان کې شته همین ځوړ شي او د ټولو ادارو ترمنځ به په کره او دقیق ارقامو همغږي رامنځته شي.
کامل به وجود بیا
ښاغلی نصرت ویلې ایسای وروسته به د وارداتو او تولیداتو په شمول د بیلابیلو برخو لپاره له ضرورت سره سم طرح جوړ کړي او سره به هر اداره خپل مسؤلیتونه وپیژني. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نورو ګډوډیو ترڅنګ په ډیرو برخو کې د کرشمیرو او ایسایو په برخه کې هم ګډوډي شته او هر اداره د بینول لپاره بیلابیل ارقام لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ایسایي مرکزی اداره وایي د بیلابیلو ادارو لخوا د کرشمیرو نه بیانول د دې سبب شوی چې خلک په ځینو موضوعاتو تشویش وکړي. د دې ادارې سرپرست شیرمحمد جمیزاده وایي له دې سره چې دوی ځینې ارقام ثبت کړي خو په هیڅ صورت د ټول هیواد په کچه ارقام له دقیق نه دي.
اکثره شدوري مار ارقام مکمل
ډیر ارقام لرو، ولې دا بشپړ نه دي؟ په همدې ډول دا معلومات چې موږ څومره تولید لرو، خصوصي سکتورونه څومره اندازه تولید کولای شي، دا سی ارقام نه لرو. موږ غواړو د دې نوې همغږۍ لمخې دا ډول ټول معلومات جمع کړو.
نوموړی وایي په دې برخه کې د ټولو ادارو مرسته لازمی ده تر څو دا ارقام ثابت او لدوی سره ثبت شي. د چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د ایسای مرکزی دفتر دا مسؤلیت چې باید لس کاله مخکې ادا کړی وای په ښه توګه سرته نه دی رسولی. دوی وایي ضرورتونو ته د ښې رسیدګۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره یوه واحده ایسایه نه یوازې اوس مهمه ده، بلکې که په شفافه توګه ترسره شي راتلونکي ته هم ګټوره تمامیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د دې هیواد ټولې سیاسي ډلې د روان سیاسي بحران د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې خبرو ته تیار دي. د مذاکرات یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې هوتی وسلوالو د دې هیواد پارلمان منحل کړ او واکې په لاس کې واخیست. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د یمن د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو ترمنځ په روانو خبرو کې د حوثي وسلوالو مشر عبدالملک الحوثي هم برخه لري. د نوموړي په مشرۍ وسلوالو یوازې څو ورځې وړاندې د پایتخت سنا کنټرول په لاس کې واخیست او د دې هیواد پارلمان یې منحل کړ. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي جمال بن عمر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د یمنی ډلو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هرکلی کوي او د نوموړي په خبره ملګري ملتونو متحد دي چې یمن له اوسني بحران څخه وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د یمن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په خنیت او د جوړجاړي پر روحیه په خپلو کې خبرې وکړي. پر حوثي شیعه وسلوالو د یمن د سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې لخوا فشار دی چې له روان بحران څخه د یمن د ژغورلو په هدف د خبرو اترو پروسه پر مخ یوسي. یمن په دې وروستیو کلونو کې د القاعده شبکې د غښتلي څانګې د فعالیتونو شاهد هم دی چې اکثره پکې د دې ډلې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم ترسره کیږي. دغ راز د متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکه هم د یمن پر فضا پروازونه کوي او څو ځله د القاعده شبکې مهم غړي په نخښه کړی دي. حوثی وسلوال له القاعده شبکې سره چې د یمن د شمال د قبایلو کلک ملاتړ ورسره دی څو ځله جګړه کړې ده. په یمن کې د حوثی شیعه وسلوال لخوا د پایتخت لنیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د 1994 میلادي کال د کورنیو جګړو د بیا پیل په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حوثی وسلوالو مخالفان وایي ایران له دې شیعه وسلوالې ډلې ملاتړ کوي خو حوثی ډله